द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وی او ای جو دا نند شام بیا خالی ورس دا 2019 کال د جون د میاشتې 15 منټه دا په خیبر پختونخوا کې د سهار شپک په کابل کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې مو ز مجاهد جواد هر کله کوم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د قرغیزستان په بشکک خار کې د شانګهای په سرمشي ځکه د ترهګری په مخنیوي اقتصادي نظام او په سیمه ییزو چارو خبرې شوې په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا ناب د جمعې په ورځ د پاکستان د پخوانی صدر آصف علي زرداری خور فاریال تالپور د غبن او جالي بینک اکاونټونو په تور په خپل کور کې نظر بند کړی ده او د امریکا د دفاع وزیر په چنه هنوي امریکا هڅه کوي په منځني ختیځ کې وروسته له هغې چې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو باندې بریدونه وشول نړیواله همغږي رامنځته کړي او اوس هم پوره خبرونه واورئ د قرغیزستان په بشکک ښار کې د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په سرمشریزه کې د ترهګری په مخنیوي اقتصادي نظام او په سیمه ییزو چارو خبرې شوې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترهګری د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره د ملکونو ترمنځ په زیاتې همکاري زور راوړ د چین صدر شی جنګ پین یو وار بیا ویلي دي چې د اس سی او ملکونو لره د نړیوال انتظام لپاره د یوې واحدې تګلارې خپلول پکار دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر خلاف ګټې ترلاسه کړې دي او د ترهګرۍ پر خلاف خپل پوهه د نورو ملکونو سره شریکولو ته تیار دی د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دی چې د ترهګرۍ د خطرې د مخنیوي لپاره به هیوادونو لره د خپل سرحدونو بهر راوتل وی او کوم هیوادونه چې د ترهګرو مالی مرستې او د دوی ملاتړ کوي هاوی دي د ترهګرو ملاتړ کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړئ شي په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا ناب د جمعې په ورځ د پاکستان د پخوانی صدر آصف علي زرداری خور فاریال تالپور د غبن او جالي بینک اکاونټونو په تور په خپل کور کې نظر بند کړی ده د نیب چارواکو د جمعې په ورځ امر کړی چې میرمن تالپور به په اسلام آباد کې د جالي بینک اکاونټونو او بهر ملکونو ته د پیسو وسولو په جرم په خپل کور کې بندي وي د نیب ویاندي ویلي میرمن تالپور به په خپل کور کې بندي وي او یو ښځه پولیسه به د هغې څارنه کوي خو نوموړي نور تفصیل نه ده ورکړی د امریکا د دفاع وزیر پټ شانهان وای امریکا هڅه کوي په منځني ختیځ کې وروسته له هغه چې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو باندې بریدونه وشول نړیواله همغږي رامنځته کړي نوموړي د جمعې په ورځ ویل موږ باید بیړني پلانونه جوړ کړو چې د حالاتو د خرابېدو په صورت کې کار وکړي او موږ همدارنګه دغه نړیوالې مسلې ته باید زیات ملاتړ راخپل کړو امریکا په ایران تور لګوي چې دغه بریدونه دوی تر سره کړي خو ایران دغه تورونه ردوي او ورته د شک پر سترګه ګوري ځکه دوی وای د بریدونو پر مهال د جاپان لومړی وزیر په ایران کې و په داسې حال کې چې په ترکیه کې د خروالۍ د دوهم پړاو ټاکنې په نږدې کېدو دي د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن ګوند د کوردانو رایو ته سترګې نیولې د یاد ګوند او د کوردي یاغیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ګونګوسې زیاتې شوې دي ټاکل شوې ده چې په ترکیه کې د ښاروالۍ دوهم پړاو ټاکنې د جون په درویشتمه نیټه ترسره شي وکیلانو په روانه اونۍ کې د مې د میاشتې راهیسې د دریم ځل لپاره د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لبندی مشر عبدالله اوکلان سره لیدلی دی لمی څخه مخکې هغه په تیرو اتو کلونو بند کې لخپل وکیلانو سره نه ولیدلی اوکلان پی وخپور کړي بیان کې په دې ټینګار کړی چې کوردان ل ترکانو پرته او ترکان ل کوردانو پرته ژوند نشي کولای د اسرایلو جټ الوتکو د جمعې پورس په غزه کې د حماس په مرکزونو باندې بریدونه کړي اسرایلو ویلي چې دوی دغه بریدونه د اسرایلو په جنوبي برخو باندې د حماس لخوا د راکټونو د وشتلو په غبرګون کې کړي دي د اسرایلو هوایي ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې جنگي جټ الوتکو د ترهګرو مرکزونه په نخښه کړي دي یوې خوا هم د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي د روغتیا نړیوال ادارې یا WHO د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې دوی به د ایبولا د خپرېدو له امله نړیوال بیړنۍ حالت نه اعلانوي که څه هم دغه ناروغي له کانګو څخه یوګنډا ته خپره شوې ده د WHO د بیړنیو چارو کمیټې د ایبولا د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده خو ویلي دي چې تر اوسه هغې کچې ته نه ده رسېدلې چې دوی پری نړیوال بیړنۍ حالت اعلانوي. یاده کمیټه په 2015 کال کې جوړه شوې ده او تر هغه وروسته یې تر اوسه پورې څلور ځله نړیوال بیړنۍ حالتونه اعلان کړي دي چې یو یې په 2009 کال کې د خوګ د انفلوئنزا لامل او دوهم یې په 2014 کال کې د پولیو د وایرس د خپرېدو لامل و. په کانګو کې د ایبولا د دغې نوې خپرېدو لامل یعنی د تیر اگست میاشتې راهیسې تر 400 زیات کسان مړه شوي دي. او روسي خبردار چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به د راتلونکو شروع یې چرشنبه پورې وینزویلا ته ورزی ټاکل شوې ده چې میشل بایچلبا د وینزویلا ولسمشر نیکالاس مادورو او مخالف مشر یان ګویدو سره وګوري. د ملګرو ملتونو له خوا په خبر شوې بیان کې راغلی دی چې میرمن بایچلبا د وینزویلا له ملي پارلمان د سترې محکمې له مشر او دغه هیواد له لوی څرنوال سره ګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې نو موړي په وینزویلا کې د بشري حقوقو له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره هم وګوري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی لاستډیو څخه اوري. لملتیامو مننه په دې هیله چې یو ښه او خپل ورځ مو پیل کړی وي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د قرغیزستان په بشکک ښار کې د شانګهای د هیوادونو ترمنځ یو سرمشیزه شوې ده چې په دغه سرمشیزه کې په ډیرو مهمو مسلو لکه د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې یا د ترهګرۍ د مخنیوي په برخو کې همدا ډول د دغه هیوادونو په اقتصادي نظام او په یو شمیر نورو مهمو سیمه ییزو مسلو باندې خبرې شوې دي. د روسیې، چین، پاکستان، افغانستان، هندوستان مشرانو ورته ویناوې کړې چې د دغه ویناو غټ ټکي زموږ همکار ارباب محمود علي په دې راپور کې راټول کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هواد یې په هغو کمو ملکونو کې شامل دي چا چې د ترهګرۍ په خلاف ګټور ګامونه پورته کړي دي. دا خبره وزیر اعظم عمران خان د کرغیزستان په بشکک ښار کې کړې ده. کرغیزستان په بشکک ښار کې د شنګای د کوآپریشن اورګنایزیشن یا اس سی او سرمشریزه غونډه کې د ترهګرۍ په مخنیوي، اقتصادي انتظام او په سیمه ییزو چارو خبرې شوې دي. عمران خان ویلي دي چې هیواد یې تیار دی چې د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې ترلاسه شوې خپل پوهه د نورو ملکونو سره شریکه کړي او زیاته کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په خلاف د اس سی او ملکونو لخوا پل کړل شوي د هلو ځلو فعاله غړي دي. وزیر اعظم عمران خان د چین صدر شی جن پینګ سره په دواړو خیزه همکارۍ او د سیمې په چارو هم خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د سی پیک، آزاد تجارت او تر خپل منځه تعلقات نور پراخولو باندې سلا شوې دي. د رایټرز خبرې ادارې تر مخه د چین صدر شی جن پینګ ویلي دي چې چین د ترهګرۍ په خلاف په قامي تګلارې باندې په مکمل توګه په عمل کولو کې د پاکستان ملاتړ کوي او چین تیار دی چې د ترهګرۍ په خلاف د پاکستان توان سی واکړي. عمران خان ویلی پاکستان په ناقانونه توګه قبضه کې اخیستل شوی علاقو کې د ریاستی ترهګرۍ په شمول د هر قسمه ترهګرۍ مخالف دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی دی چې د ترهګرۍ د خطرې د مخنیوي لپاره به هیوادونو لره د خپلو سرحدونو بهر راوتل وي او کوم هیوادونه چې د ترهګرو مالی مرستې او د دوی ملاتړ کوي هغه دې ونومول شي. د غونډې په محل د روس صدر ولادیمیر پوتن د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره د ملکونو ترمنځ په زیاتې همکارۍ زور راوړی دی. ولادیمیر پوتن ویل دی چې د اس سی او اهم کار د ترهګرۍ او تندروي په خلاف جګړه ده او باور لري چې د ترهګرۍ خلاف سیمه ییز همکاري نور هم سیوا کول پکار دي چې دوی وکړل شي چې د سمګلنګ د لارې د ترهګرو د مالی مرستو لاره ونیسي او هر هغه څه وکړي چې ترهګر کیمیاوي، بایولوژیکل او یا د لوی بشر وژنې نور وسله ترلاسه نه کړلی شي. د چین صدر شی جن پینګ یو وار بیا ویل دي چې د اس سی او ملکونو لره د نړیوال انتظام لپاره یو متحد غږ سره راوتل پکار دي. شی ویل دي چې د مخ په زیاتېدونکي نړیوالو چیلنجونو لپاره ضروری ده چې د نړیوال انتظام په حق لا یو ذمہوار او متحد فکر ولرل شي او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د نړیوال انتظام د دفاع لپاره کلکه همکاري وکړل شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو پاکستان ته چیرې چې په دغه هیواد کې د احتساب ملي ادارې یا نپ د جمعې پورس د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر یا صدر آصف علي زرداري خور فریال تالپور هم د غبن او جالب اکاونټونو په تور په خپل کور کې نظر بند کړی ده. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار بختور شادر کوي.
په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا نیب د جمعې په ورځ د پاکستان د پخوانی صدر آصف علي زرداري خور فریال تالپور هم د غبن او جالي بانک اکاونټونو په تور نیولې ده. د نیب چارواکو د جمعې په ورځ امر کړی چې میرمن تالپور به په اسلام آباد کې د جالي بانک اکاونټونو او بهر ملکونو ته د پیسو استولو په جرم کې په خپل کور کې نظر بندوي. د نیب وایاند ویلي میرمن تالپور به په خپل کور کې بندي وي او یو ښځه پولیسه به د هغې څارنه کوي، خو نوموړي نور تفصیل نه دی ورکړی. د نیب لخوا د میرمن تالپور نیول په داسې حال مخې ته راغلي چې هم دغه ادارې تیره هفته د هغې ورور او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري هم نیولی دی. د جمعې په ورځ میرمن تالپور د نیولو سمدستي پس د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بټو زرداري یو بیړنۍ خبري کانفرنس وکړو او پکې یې حکومت ته ګواښ ورکړو چې دوی بچرې هم د حکومت لخوا د دغه زور زیاتی په وړاندې خپل حوصلې نه بیلي. نوموړي د عمران خان حکومت ته په اشاره کې وویل،
آپ نے ہمارے اسلام آباد کے سرکو اسلام آباد کے سرکو کے سندھ کے جو ایم این ایز ہیں ان پہ بھی تشدد کیا، ہم پیچھے ہٹنے والے
تاسو د اسلام آباد په لارو کوڅو کې زمنګا د سندھ صوبې د پارلیمان غړو باندې تشدد کوي، خو موږ داسې خلک نه یو چې تاسو دغه بوزدلانه کار نه به تیښته وکړو. او دا یاد ساتئ چې که زمنګا په کورونو کې لونه او خزه شته، نو ستاسو هم خزه او لونه دي او ستاسو واکمنی به هم تل نه وي. حکومت د بڑو رشوتونو او بدعنوانۍ په تورونو د پاکستان مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه وراره حمزه شاباز هم نیولې دي چې لکبلې د عمران خان حکومت د سختو ولسی نیوکو لاندې دي. او څېړونکي وایي موجوده حکومت خپل سیاسي مخالفین په جیلونو کې په بندولو ځان ته لارې خلاصوي، خو حکومت دغه ډول تورونه ردوي او وایي د ملي احتساب اداره یا نیب یو خپلواک اداره ده او بغیر له حکومتي دباو خپل کار مخ په وړاندې بوزي. په پاکستان کې د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د پښتنو د حقونو لپاره پورته شوی تحریک پی ټی ایم یو شمیر مشران هم حکومت د امنیتي ادارو په امر نیولې دي، چې پکې د شمالي وزیرستان نه د قامي اسمبلۍ غړی محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر هم شامل دي. دغه دواړه د قامي اسمبلۍ غړي د مئی په 26مه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځ او مظاهرتیانو ترمنځ د جګړې وروسته نیول شوي. په دوی تور دی چې د پوځ او حکومت په ضد یې خلک پارولې دي. داسې رپورټونه هم راغلي دي چې په دوی د پولیسو لخوا تشدد شوی دی، خو پولیس دغه ډول تورونه ردوي. هر څه که حکومت وایي په هیواد کې یې د بډو رشوتونو په ضد کوټلي ګامونه اخیستل پیل کړي دي، خو ځینې څېړونکي په موجوده حکومت نیوکې کوي چې خپل سیاسي مخالفین په سیاسي بنیادونو زوروي او په جیلونو کې بندوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
رنو قدرمن اردن کو اوس هم یوی بل سیمایزی مسالی ته زو چې هغه د امریکا د دفاع وزیر پیټ شینهن هغه څرګندونې دي چې وایي امریکا هڅه کوي په منځني ختیځ کې وروسته له هغه چې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو باندې بریدونه وشول نړیواله همغږي رامنځته کړي او دوی په ایران تور لګوي چې دغه ټانکرونه دوی وشته دي که څه هم ایران دغه تورونه نه مني. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې منظر شهید یو راپور ده.
د امریکا د دفاع وزیر پیټ شنهن وایي امریکا هڅه کوي په منځني ختیځ کې وروسته له هغې چې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو باندې بریدونه وشول نړیواله همغږي رامنځته کړي. نوموړي د جمعې په ورځ وویل موږ باید بیړني پلانونه جوړ کړو چې د حالاتو د خرابېدو په صورت کې کار وکړي او موږ همدارنګه دغې نړیوالې مسلې ته باید زیات ملاتړ راخپل کړو. امریکا په ایران تور لګوي چې دغه بریدونه دوی تر سره کړي خو ایران دغه تورونه ردوي او ورته د شک په سترګه ګوري ځکه دوی وایي د بریدونو پر مهال د جاپان لومړی وزیر په ایران کې وو. تر برید یو ورځ وروسته نن د جون پر 14مه د امریکایي پوز مرکزی قومندانۍ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه چاودنه د نخلیدونکي ماین لامل رامنځته شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه امریکایي چارواکو ویلي چې دغه ویډیو تر چاودنې وروسته یادې بیړۍ ته د ایران د سپاه پاسداران پوز د کشتۍ د نږدې کېدو پر مهال شوې ده. د امریکا پوز مرکزی قومندانۍ ویلي دي چې کومه کشتۍ چې تر برید وروسته دغه بیړۍ ته نږدې شوې ده د ایران د سپاه پاسداران کشتۍ ته ورته ده. راپور وایي په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران پوز کشتۍ د تیلو انتقالوونکو یادو ټانکرونو ته په نږدې کېدو سره له یادو بیړیو څخه د یو شي د بیلولو هڅه کوي. تر یادې پیښې وروسته تیره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې دا یوه مشکوکه پیښه ده خو په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی نن د جمعې په ورځ په دغه چاودنو کې د خپل هیواد هر ډول ښکیلتیا په کلکه رد کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې په دغه برید کې ایران لاس لري. په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د فارس په خلیج کې پر ځینو تیل لیږدونکو ټانکرونو باندې بریدونه شوي دي. امریکا او ځینې عرب هیوادونه ایران باندې تور لګوي چې دا بریدونه یې ترسره کړي دي. امریکا څه موده مخکې د ایران سپاه پاسداران یوه تروریستي یا ترهګره شبکه اعلان کړه او د نړیوالو بندیزونو په لیست کې هم شامل کړه. بلې لورې ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي دي چې د امریکې حکومت شک لري چې په خلیج عمان کې د تیلو په ټانکرو د برید ذمهوار اسلامي جمهوریه ایران دی. هغه ویلي دي چې دغه بریدونه د نړیوال امن لپاره ګواښ دی. پامپیو ویلي دي چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه په برید کې کارول شوې ممکنه وسله او نوره تجربه چې برید ته اړتیا لري په سمندري بیړیو د دغه ډول بریدونو لپاره په سیمه کې بل څوک دا توان نه لري د چا سره چې دغه ډول وسله او قوت وي. همداراز امریکې د دفاع یو چارواکي وی او ای سره په خبرو کې د نوم نخ کار کولو په شرط ویلي دي د دوی سره ډیرې داسې اشارې او ثبوتونه دي چې په سمندري بیړیو بریدونه ایران کړی دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
ترنو قدرمن اردوونکو اوس هم یو راپور د ترکیې په اړه لرو. وروسته له هغې چې د ترکیې په ټاکنو کې مخالف ګوند د استانبول په ګډون یو شمېر مهمې څوکۍ د واکمن له ګوند څخه وګټلې نو په دغه هیواد کې تر یو شمېر لانجو وروسته د ښاروالۍ ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې چې د هغې لپاره د جون د میاشتې 23مه نېټه ټاکل شوې ده. خو اوس داسې ښکاري چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن ګوند هڅه کوي کردانو سره اړیکې ښې کړي او تر څو د هغوی رای هم په خپل ګټه وکاروي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکاري کلسوم کاکړ چمتو کړی.
په داسې حال چې په ترکیه کې د شاروال یا د مهر د دویم پړاو ټاکنې په نږدې کېدو دي، د ولسمشر رجب طیب اردوغان او واکمن ګوند د کوردانو د رایو ته سترګې نیولې. د یاد ګوند او د کوردي یاغانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ګونګوسې زیاتې سوې دي. ټاکل سوې ده چې په ترکیه کې د شاروال یا د مهر د دویم دورې ټاکنې د جون په 23 نیټه ترسره شي. وکیلانو په روانه اونۍ کې د مئی د میاشت راهیسې د دریم ځل لپاره د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی له بندي مشر عبدالله اوکلان سره لیدل دي. له میزخه مخکې هغه په تیرو اتو کلونو بند کې له خپلو وکیلانو سره نه ولیدلی. اوکلان په یو خبر کړي بیان کې په دې ټینګار کړی چې کوردان له ترکیانو پرتا او ترکیان له کوردانو پرتا ژوند نسی کولی. په کال 2015 کې د جګړې پای ته رسولو لپاره دواړخیزي خبرې زنډیدلې. د نوم نه څرګندولو په شرط یو غربي ډیپلوماټ ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره لارو چارو لټولو نوي هڅې پیل شوي. امریکا دا د امن خبر پیل کېدل د وای پی جی د ملاتړ په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ د شخړې د اوارولو یوه لاره بلري. د شام کورد ملیشا چې واشنگتن ملاتړ کوي او ترکی وای پی جی ډله د پی کی کی ګوند ترهګره ډله برخه ګڼي. د دې ګوند سیاست کولای شي چې د امن د خبرو د هڅو ته نوې پیاوړتیا ورکړي. د ترکی شاروال د مارچ میاشت ټاکنو کې د ناکامۍ د کوردانو د ووټونو یا رای نه ورکول بلل کیږي. د ترکی د شاروال لپاره د مارچ په میاشت کې کېدونکي ټاکنې لوی شار استنبول کې ناکامۍ د کوردانو د ووټونو یا رای نه ورکول بلل کیږي. د ریپبلیکنز ګوند کاندید اکرم امګولوس په ډیر لږ رای ګټه ته ځینې څېړنکار وایي چې دا د کنزرویټیو ګوند کورد پلویان دي چې د ای کی پی ګوند کاندید بینالی ولد میرم ته رای نه ورکول غوښته. کسان په استنبول ښار کې د رای بیرته ورکول کیږي چې په انتظامیه کې یو غیر قابل چارواکي برخه درلود. اوس د ای کی پی ګوند کاندید بندالی هدف د کورد ووټ ترلاسه کول دی. دا میاشت شاغلی بندالی په عمومي توګه کوردش ښار دیار باکر ته خپل کمپاین په مهال ځپل سوي کوردیانو ته ویناوې کړي. شاغلی د وینا په مهال ویلي چې زه دلته دیار باکر ته راغلی یم چې له ستاسو څخه مرسته وغواړم. او ویلي چې همیش دیار باکر خلک زموږ سره په څنګ ولاړ دي او دا وار به هم زموږ سره مرسته کوي. د دیار باکر سیمه چرته چې شاغلی بندالی ویناوې کړي د دې شاوخوا سیمه په کال 2016 کې د پی کی کی امنیتیز واکونو ترمنځ سخت جګړه کې ځپل سوي. کوردش پلوه وایي چې د اردوغان ای کی پی ګوند سره به د راتلونکي ټاکنو کې معایته ته نه ورسیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدرمن اردوونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وار رسیدلی دی چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب د نړیوالو مطبوعاتو پاڼې اړولې دي او تاسو ته دا نه جوړ چمتو کړی.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ ایران سره په کال 2015 کې د سخت شوی ایټمی لوز نامې نه د وتو یو کال وروسته نن سبا د ایران خلاف اقتصادي جنگ ډیر تیز کړی دی. امریکې او د دنیا نورو لویو پنځو ملکونو سره د ایټمی لوزنامې د صد کېدو نه پس په ایران لګیدلی اقتصادي بندیزونه لري شوي وو او ایران لکه د پخوا پشان خپل شلکه پی پی تیل امروزه خرصول شروع کړی وو. خو د صدر ترامپ لخوا د نوو بندیزونو لګیدو وروسته د ایران د تیلو خرصون نیم په نیمه را پریوته دی او په دې د ایران اقتصاد ناساپی مخپلان دی راغورځېدلی دی. دینا یو ځل بیا مشرق وسطا کې د جنگ انخطو ګونګوسی خواري شوې دي. د امریکای مشهوري هفتیزي نیوز ویک د مشرق وسطا د خوندو حالاتو په حق له یو تفصيلي تجزیاتي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته د امریکای او د ایران ترمنځ د توتريخوالې ډیر حد ته رسیدلې دي. خو آیا دا توتريخوالې به د جنگ باعث وګرځي نیوزویک د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې په ایران د نوو اقتصادي بندیزونو لګولو نه د صدر ټرمپ غرض ایران خیر غوښتو ته کینول دي، چې دا شان د ایران قیادت یوې نوې ایټمي لوزنامې کولو ته مجبوره کی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اعلان کړی دی چې موږ به ایران سره تر اخیری حده پورې ځو، او زموږ د دې رویه دارمدار د اسلامي جمهوریت ایران د سترو مشرانو پر رویه دی. خو صدر ټرمپ او ایرانی مشرانو دواړو خپل دا خبره هم تکرار کړې ده چې دوی جنگ نه خوښوي. ولې صدر ټرمپ چې کله د تیرې میاشتې نه بندیزونه سخت کړي دي، مشرقي وسطا کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، دواړو ملکونو په سیمه کې د یو بل خلاف خپل خپل فوزونه ویخ بیدار کړی دي. امریکې د ایران سمندري حدودو ته خپل سمندري جنگي جازونه لیږلي دي. په خلیج فارس کې د عرب ملکونو په تیل بردار سمندري جازونو باندې حمله زیاتې شوې دي، چې شک په ایرانی ورانکارو کیږي. بلخوا د یمن حوثی یاغیانو د سعودي عرب د تیلو په پایپ لاینونو او نورو تنصیباتو باندې خپل ډرون او کروز میزایل حمله زیاتې کړي دي. د تاوتریخوالی په دې جاری فضا کې امریکای او ایران دواړو د رواني میاشتې په سر کې نرم بیانونه ورکول هم شروع کړي دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر پومپیو خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا ایران سره بې د څه شرطه خبرو اترو ته تیار ده. خو د ایران صدر حسن روحانی په جواب کې ویلي دي چې تر څو پورې امریکای د سړیتوب رویه اختیار کړي نه وي، تر هغې ورسره خبرې نشي کېدی. نیوزویک په خپل رپورٹ کې زیاتوي چې د پخوانی صدر اوباما په دور کې نائب وزیر دفاع کولن کاهل تازه ورځو کې واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې د امریکای او د ایران ترمنځ حالات ډیر سنگین بللی دي، او لیکلي دي چې دواړه ملکونه لا شعوري تور خپلو کې خکرونه ارمولی شي. کولن کاهل لیکي که د ایران د تیلو پیداوار د لکونو په دې زرګونو پیپو ته راپریوزي، نو ایران به نهرو ته کینی. په داسې حالاتو کې د ایران فوج عراق کې ایران پلوه ملیشیا ته عراق کې پرتو 500 امریکانو فوجانو باندې د غزار کولو اشاره کولی شي. دین علاوه ایران سره به خلیج فارس کې د تیل بردار سمندري جازونو د ویشتو او حوثی یاغیانو ته د سعودي عرب د تیلو د تنصیباتو د ویشتو د حکم ورکولو نه سیوا بله چاره هم پاتې نشي. د دې په جواب کې و امریکا د ایران دننه د ایران په ایټمي تنصیباتو درنو هوایی حملو ته لاس اچي. کوهل ویره ښکاره کړې ده چې د امریکې او ایران ترمنځ د خبره نوره خرابیږي، نو ایران به لبنان او شام کې د حزب الله جنګیالو ته د اسرائیل د ویشتو حکم ورکوي. دینه به لویه مرګ جوب لکیږي. نیوزویک لیکي چې ایران سره د ښکر اړمولو په صورت کې د تیلو د نرخونو د اوچتېدو او په اسرائیل کې د اسرائیلیانو د مرګونو کېدو له وجې به صدر ټرمپ باندې سیاسي فشار او ملامت زیاتیږي، او ویناګانې به ورته شروع شي چې د اسرائیل امداد لور شي او د ایران حکومت د عمر عمر د پاره ختم کی. کاهل د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې دې پسې قدم به د امریکې لخوا په ایران د زمینی حملې وي، دینه به مکمل جنگ انخلي، کم چې نه خو ایرانیان غواړي او نه صدر ټرمپ.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وایي،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001202205 003.